پوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو په د کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه به د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن دوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په دریمه ناحیه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې 4 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي 3 حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ 2 کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او 2 کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شي وو چې شفخانه ته د انتقال نه وروسته اکثریت بیرته خارج شوي دي.
په جلال آباد کې د پرونۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی، خو وسله وال طالبان او د داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. دغه راز یو بل نوی خبر مو چې همدا اوس ترلاسه کړ، د زابر په مرکز قلات ښار کې هم موټر بم چاودنه شوې. د ملي امنیت قرارګاه ته دغه حمله نږدې شوې ده. وروسته به په دې اړه له خپل خبریال څخه نور تفصیل واورو. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامدار سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی مغیرین ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ځانګړی اهمیت ورته لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې ویلي چې خلیلزاد وروسته له هغې احضار کړ چې 2 وارې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیلزاد به نن سهار د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز چې هغې هم 2 وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا اچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلوت انګل په یو بیان کې وویل: ما غوره بلله چې خلیلزاد سره په خلاصه غونډه کې واور خبرې وکړم او ترې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې د پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت سره د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپل د څارنې دنده سرته ورسوو. د استازو جرګې د سپتمبر په 12مه 3 ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د 9 پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یوه موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون چهارشنبه خبرلان ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د می په شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو او د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم په خوا کې و، لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلان ته وویل موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به پر روانو 8 ساعتونو کې اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو د او کروز مزایلو ټوټې خبر اعلان ته ورښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خو ایران دغه هم په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي او حوثي اغیانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاکار نومولی دی. رابرټ اوبراین په وروستیو دو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په توګه ګمارل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاکار له چوکۍ لرې کړ او د اروپایي پارلمان غړو پرون الکسی ناوالنی د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت له سترو منتقدانو دی او په هغه هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه کوي. خبرونه ملازه دی رډو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غوړي به هم ولولې دی. ازادي رډو په وی پړه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په زابل کې د نننۍ موټر بم چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرې د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کیدی شي؟ د انتخاباتو چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
په خونځیو کې د انتخاباتي توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې اړه هم راپور لرو. دغه راز په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سعودي عربستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې ایران د خپلو د تیلو د تاسیساتو په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هیروئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل چې د زابل په مرکز قلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې. د سیمه ایز خبریال د ازادي راډیو صادق رښتینی همدا شبره سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا حمله کله شوې ده او تر اوسه تلفات لري کنه؟
نوري صاحب تاسو ته سلام. بلې نن سهار شاوخوا اووه بجې د زابل په مرکز کلات ښار کې د ملي امنیت پر قرارګاه موټر بم حمله شوې ده. د چاودنې پر مهال له ملي امنیت سره نږدې د زابل ولایتي روغتون ته هم ډېر زیان رسېدلی دی او ویل کېږي چې په بشپړه توګه له منځه تللی. ما څو شېبې مخکې د زابل د والي د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټپیان شخصي روغتون ته انتقال شوي دي او دغه راز د کندهار میرویس او زبیر روغتون ته ډېر ناروغان او مړي لېږدول شوي دي. د میرویس روغتون یوې سرچینې څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه روغتون ته اووه مړي او شاوخوا اووه شپېته ټپیان راوړل شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو او ټپیانو کې تر ډېره د زابل د ولایتي روغتون کارکوونکي او ډاکټران شامل دي. او باید ووایو چې چاودنه ډېره درنه وه او تر لیرو ساحو یې ږغ اورېدل شوی. دغه راز تر ډېره کورونو دوکانونو او دفترونو ته هم زیان رسېدلی او شوي دي. البته د برید مسؤلیت وسله والو طالبان دي او د ګونو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي.
ندي ویلي چې دا څه ډول چاودنه وه؟ انتحاري چاودنه وه او که بل؟
تر اوسه ویل کېږي چې موټر بم چاودنه وه، احتمالا ممکن دا یو ځان وژونکې حمله هم وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې څه ډول د څه ډول موټر څخه استفاده شوې.
په وروستیو کې جلال آباد، کابل او دغه راز د پروان مرکز چارکار د څو چاودنو شاهدو. په پروان کې د انتخاباتي کمپاین ته نږدې چاودنه شوې و. دغه راز په جلال آباد کې هم پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې نن خو به کوم غونډه د کاندیدانو لخوا کمپاینی غونډه نه و پلان شوې په زابل کې؟
تر اوسه داسې راپورونه نه و ترلاسه شوي چې بلکې دي د کمپاین کومه غونډه وه. البته دغه ساحه چې چاودنه رامنځته شوې ده، تر دې مخکې هم دلته د کمپاین کومه غونډه نه وه جوړه.
بلې، صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. بیا به هم دلته سره تماس ونیسو او د دغې چاودنې وروستي جزئیات بل اوریدونکو سره شریک کړئ. لکه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل، د زابل په مرکز کلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې، د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې شوې ده. لکه څنګه چې مو واوریدل، اووه کسان تر اوسه پورې د اووه کسانو د وژل کېدو ویل شوي او شاوخوا اووه شپېته نورو هم د ټپي کېدو. ډېر لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، مرګ ژوبله د ولایتي روغتون کارکوونکو ته چې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې و رسېدلې ده. مسئولیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. پرون جلال آباد هم د یوې چاودنې او د یوې حملې شاهد و. البته د جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې په حمله کې څلور کسان وژل شول، دوه پولیس او دوه ملکي وګړي. او دغه راز د ننګرهار د والي په وینا، درې بریدکوونکو لاس درلود چې درې واړه هم وژل شوي. تر اوسه پورې د هغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. دغه حملې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. اته ورځې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت سره د اندېښنو تر څنګ د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم په دې وروستیو کې غوښتنې او دغه راز اندېښنې رابرسېره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی هم حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډمنشي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړی چې په افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونه او مرستکونکي وادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینی برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوی چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافي او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی رادیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځدخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو پر وخت میسون څومره د ټاکنو په بهیر کې د فشار ته نه تسلیمیږي په بی طرفي او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. دوی کارکوونکي په سیمو کې واقعا تعهدات سپامان کې پاتې کیږي او پر کار قوانین مطابق ترسره کوي. نوماندان د دوی پلویان او د دوی خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېل ترس بېل ډار او ویرې څخه په دغه پروسه کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور هغه ځې دخل خواهي په دغه پروسه کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواوو چې وسلوال طالبان هم په کې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي ویلي چې انتخابات یو جالب پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دي د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او قرارۍ لپاره هر ورځ قرباني کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د روانو ولسمشۍ د انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو د ولسمشۍ لپاره د انتخاباتي منډو تر لوپ وروستیو ورځو کې د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه هم جدي پړاو ته رسیدلي. نو ورځ مخکې لدی چې د انتخاباتي کمپاینونه امپای ته ورسیږي، 15 کاندیدانو په کابل او هرات کې پرون غونډې درلودې. دغه کاندیدانو تر ډیره پر خپلو سیالانو باندې تورونه پورې کړل. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسمشۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو منډو ترډو په درشل کې د کمپاینی غونډو بازار هم تود شوی. د ولسمشۍ نوماندان د خپل سترو غونډو په ترسره کولو سره غواړي د خپل سیالانو پر وړاندې خپل ځانونه پر نفوذ وخی. د چهارشنبه په ورځ ولسمشۍ ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل په یو کمپاینی غونډه کې کته هم حکومت په خپل چارو کې بې غوري تورنوي، خو خلک د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره رابولي او ټاکنې یو ښه فرصت ګڼي.
ما انتخابات ریاست جمهوری پیشیروی باید به فرصت تبدیل
کنید. دیوی منگ راتون که ولسمشی تاکنی پیو فرصت بدلو و گروه چی چمره کسان راتون که ولسمشی تاکنی در افغانستان در خلق گلو پارا پیویستون زی بدلوی.
19 یا انتخابات 6 میزان به چالش برای مردم افغانستان تبدیل کنند، به بحران تبدیل کنند.
گلبودین حکمتیار ولسمشۍ ټاکنو ته بل نومان، هغه په هرات ولایت کې خپل پلویانو ته وویل چې د وسنیو بحرانونو د حل یوازینې لارې رڼې او سرتاسري ټاکنې دي.
رای حل آسان و یګانی بحران افغانستان رفتن به انتخابات
شي. د افغانستان د ستونزو د حل یوازینې د حل لارې سرتاسري ټاکنې دي. د خلکو رایو ته احترام او د قدر په سترګه ورته کتل له درغلیو څخه مخنیوي هغه څه دي چې ټول پرې باور لري.
پذیرفتنی حکومت کسی که اکثریت مردم به اعتماد و باور داره.
له بلې خوا یو شمیر نوماندان ولسمشر محمد اشرفونی په ورته وخت کې د دولت جوړونې ټیم مشر له دولتي امکانات څخه په استفادې تورنوي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په جوزجان ولایت کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل چې د دولت جوړونې ټیم مشر په کمپاینی غونډو کې له دولتي امکانات څخه استفاده کوي.
از تیمی که خود حریف ما و شما می دانه و حریف به این خاطر می دانه که از امکانات دولتی
دوی هغه ټیم چې خپل ځان زموږ د ټیم سیال بولی هغه په دې دلیل ځان سیال بولی چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. هغه ټیم چې برنامه نه لري او کلری هم نو ملت لپاره توکم زیګون کده. همدومره تاسو ته وایم چې وضعیت ښه نه دی.
مصیبت بار تمام شده به مردم افغانستان. همه قره خدمتتان میگم که وضعیت از اون تیم خوب نیست.
دلته په کابل کې د ملي وفاق ټاکنیز ټیم مشر احمد ولی مسعود هم خپل پلویانو ته پیوی غونډه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم مشر په دې تورن کړ چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. ښاغلی مسعود وایي چې د دولت جوړونې ټیم لخوا چې کومې ناستې ترسره کیږي هغه ټول په دولتي امکاناتو جوړیږي.
تا هنوز آقای اشرف غنی قطعا معتقد
دی دوی پر ښاغلی غنی تر دا مهاله باور نشي کېدی چې هغه د رڼو ټاکنو ته ژمن وي. تاسو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې غونډې ګورئ دا د دولتي امکاناتو له برکته کوي. دا ټول په دولتي تیارو د بیت المال پیسو څخه کیږي.
ای با تیارات دولتي میشه، ای با پول بیت المال میشه.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرفونی په کابل کې وی کمپاینی غونډې ته د ټولو اندېښنو او تورونو ته داسې ځواب وایي.
نو څکه کماته څوک بدرد وایي اما جواب ډیر ساده ده. السلام علیکم. سلام سلام هغه باندې چې نه پیږي څخه اوبت دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر راتلونکي نه ورځو پورې د ولسمشۍ ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي او ولسمشۍ ټاکنو لپاره نوماندان حق لري چې یوازې وو ورځې نور هم خپلو منډو ته روډو ته ادامه ورکړي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د غرض له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکو کورنۍ او ښوونکي ډیر اندېښمن کړي دي. وسلوال طالبانو هم چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. په یوې نوې خبر پاڼه کې د رای اچونې پر مرکزونو هم د بریدونو ویلې دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو زیاتېدو مسلې ته ډیر پام اوښتی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
ګارډین په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسله راخیستې ده. د برېتانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سېشنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیرونی وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګارډین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغېز لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګیرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندې کړې. د ورځپاڼې په باور ښاغلی غني چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بله ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2009 کال را په دې خوا چې نړیوالې ټولنې د افغانستان رغونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان په دې سترګه ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د ډیموکراسۍ په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د ډیموکراتیک واکمنۍ په لور نه ترمي. په ځینو حالاتو کې شاید ډیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمیر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نیشنل انټرست خپرونه بیا د افغانستان په اړه په خپرې کړې مقاله کې لیکي، امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خپرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو شاوخوا یو لک پوځانو هم ونه کړای شوی چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نیشنل انټرست بیا لیکي د متحد ایالاتونو دوامداره جګړې دغه هیواد د 2001 کال د سپتمبر له بل ورته بریده نشي ژغورلی. سرچینې، ځواک، د ترهګرو ډلو څارنه، د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحد ایالاتونه له سترو خطرونو ژغورلی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایل ټوټې خبر اعلان تخکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران د ایقو ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي او د یمن حوثي هغیانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. جزئیات فرشته جلال زی راپور کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبري اعلان ته وویل چې اتلس بی پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورتوغول شوې دي. ترکیه المالکی وویل د حملې له ځایه موندل شوي ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکی پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټه خبري اعلان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حمله شاته و. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګنده سي، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پر مختللي حملې نشي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وود بی لانچ فرام یمن.
دا چې له یمنه وتوغول شي د هغوی په توان کې نه ده. د کروز مزایلو د حملې دقت څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو تر توان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حملې لوری څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران د خبرداري هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک لري چې ایران حمله کړې او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله وه. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبري اعلان ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټوټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابت کړ چې په دې اړه چې بی پلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوي او له کومه ځایه ورتوغول شوي وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریب کارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان له کومل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تزره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانستان ته دا تذکرې توزیع شي. نور مخنیس هم ارادې راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ننګرهار ولایت د لالګور ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دغه تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولې. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې کنه دا سره ورسره راکمیږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کلک څخه دیلونو قانون کې چې همدارنګه خارجي ممالکو ته تګ راتګ کوي، په دې شالو خبرو کې څوک لیوانو خلل، څوک جناورو خلل، تو کوم د امداغه شاندي خارجي مملک حکومتونو ونول په دیلون کې پراته دي تمیزونه دي چې لوت لاغل په سر مر باندې اچولې دي په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټول ځینې او ګورو ته څلورم د ورځ جمهوریت شروع کیږي امدارنګ په لکونو ډالر خرچي د پارلمان والا ولایتي شورا والا جمهوریت والا په لکونو ډالر خرچي کوي خو د افغانانو هم څه حساب نشته امدارنګ زموږ د چټنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د لا د اصلي لپاره په ورځ سبق کوي دورن چې ما واده نه چا د دوه کومه وبخه وکړه علا دې چې زموږ د غفیران نشي او د غبي ول د خلکو سیالي د کووندو مالک سره سم شي او دا کوم مولدین خلک چې زموږ د چټنور د ساحه دي دغه برخه وسی والسلام.
دا هوستا سوسو پیغامونه په فنسان کې اتنیم بجې شو یو زل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د زابل په مرکز قلات کې د ملي امنیت قرارګات نږدې په موټر بم چاودنه کې تر اوسه پورې چارواکو دی وو کسانو دی وژل کېدو او نږدې اویا تنو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د حمله نن سهار وو بجې شوې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرین له ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په مسلې ټینګار کړی او ویلي چې دا مسله دوامدار سولې ټینګښت ته لار هواروي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او له طالبانو سره د خبرو د ترسره کړو خبرو او دغه راز د سولې د پلان په اړه به هغوی د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلۍ د غړو عالي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. ازادي رادیو او وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې د اساسي بشري حقوقو ژوند په شیبو کې خبرې دوه چمتو دي. خو له هغه مخکې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه هغه اندېښنو ته چې په د ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو پر سر راپورته شوي دي یو راپور راخلو. له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکي د هغوی کورنۍ او ښوونکي ډېر اندېښمن کړي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي وایي نه غواړي ماشومان په دې ډول وضعیت کې ښوونځیو ته لاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل د زده کوونکو د زده کړې مخه نیسي. خاطر پردیس یې نور جزئیات اوروي.
له ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د 15 اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېر برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناک دی.
د مکتب وخت کمپاین
دی. کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کیږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنی سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کیږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رای اچونې مرکزونو په توګه استفاده کیږي. خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کیږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان کڅه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهیږي، خو د ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نومی عباسین د ولسوالۍ د بګرامون هم باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي.
هغه وایي زه اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې لټولو خوونکو د پوهنې وزارت له کارکوونکو د مدرسې له خوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایاچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغې اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وایند نوریه نهضت له طالبانو غوړي چې روزنیز مرکزونه د خپل بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې اندېښنې شریکې کړي، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې لدی هم ویلي و چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ زیان د پوهنې سکتور ته اوښتی و. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د رایه اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای سو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړل، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپیژنو، د نورو حق و حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي، ماوتا ته کونډې را په برخه کوي، ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشری چې په هر نقطه باندې تړلې ده د په صلح پر رابط لري، او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشری حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که موږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوان سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشری ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله موږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه موږ نه په عملي ډګر کې موږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو موږ عملي اقدام جکو او صلحه تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه موږ په عشق سره، په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم هغه اوس په عقیده لري، اسلام موږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې موږ د صلح خواته وباسي. باید موږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. موږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې موږ واقعا د اختلاف بینلو کې موږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه موږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعاع لاندې خلک موږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساسي تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تأثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه موږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې موږ کوی نه سو چې بشري حقونه موږ تضمین کو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث سوی دی چې نن موږ هیڅ ژوند بشري حقونه موږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم موږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې موږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي، بشري حقونه نقضوي، دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي، یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی. دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دی خوا کور روان سو، ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورسم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه د ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي زما نور افغانان بچان مړه نسي زما نور خویندې بې پلاره نسي بې وروره نسي زما خویندې بورې نسي زما مور بې زوی نسي زما ورور بې وروره نسي زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کېږم څوک څه نه شي راته ویلی
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی کله موږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده درک دی عشق دی دوستي ده دین پالنه ده په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي ګورئ موږ سره هندوان سته موږ سره سکان سته موږ سره نور خلک سته د ټولو د ادیانو احترام وکړو دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومي ګور دغه تعبیرونه د چیر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطره نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي
مننه سیرت صاحب درنو اورېدونکو دا واده د اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
مننه چې ازادي راډیو واورئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې په افغانستان او نړۍ کې د مزیلرونکو ټلیفون په لارغونتوب خبر یاست
امیر عبدالله خان امان الله خان د پلار په وخت راغلی ډیر محدود دستګار ټلیفون په ار کې فعال سه وو
او اوس مزیلرونکو ټلیفونونو څومره بدلون کړی دی
اوس مونږ پلان لرو چې دغه سیستم نوې سیستم معرفي کې اف ټی ټی جوړته وایي چې د وایس او ویډیو کانفرنس د شین کول شي چې وکړي
نن په همدې حق له خبرې کوم په فایل کې د ټلیفون تاریخچه ته تم کیګو بیا یې ارزښت چیرو او د پخوانیو ټلیفونونو موزیم ته مو هم ورولو زه فرشته غنیم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده قدرمنو اوریدونکو شاوخوا لسلو کلونو را پدې خو په نړۍ کې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوې دی ټلیفون او انټرنیټ ټول دنیا په یو وړو کې کلی بدل کړی ده د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا ټول انسانان یو لبل سره نښلولي دي په نړیوالو سوداګریو او تجارت کې اسانتیا راغلي. خپل خپلوان او دوستان چې لري وي یو د بل له احوال څخه په څو شیبو کې خبريږي، او د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم ډېر ستونزې د همدې ټلیفون له لارې حل کیږي. د ټلیفون په ارزښت چې څومره هم خبرې وکړو کمه ده. راځو دې ته چې افغانستان ته ټلیفون څه وخت راغی. د مخابراتو په وزارت کې د افغان ټلیکام د فکس لاین آمر فقیر احمد شیخانی وایي چې د لومړي ځل لپاره د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې دود شو. نوموړی په پایل کې د ټلیفون د کلمې په معنی غږیږي.
ټلیفون یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو نه جوړ شوی. تیلی فون، تیلی فاصله ته وایي، او فون غږ ته، یعنی غږ په فاصله باندې. امیر حبیب الله خان، امان الله خان د پلار په وخت راغلی، ډیر محدود دستګار تلیفون په ار کې فعال سه وو، او دغه نه ورسته ظاهر خان په وخت کې اولین اتومات دستګار د وزارت مخابرات کې نصب شوی، 2000 لاین درلوده. دغه نه ورسته د زیمنس کمپنۍ اولین انالوګ تخنیکی نوم افاندا افان سیستم فعال سه وای. هغه وخت ټول سیندار تلیفونونه او موبایل شانه وو. هغه دستګاوی تقریبا 2000 کال پورې فعال وو.
د مخابرات او ټکنالوژي په وزارت کې د افغان ټلیکام عملیاتي رئیس کرام الدین نصار وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې به چې چا بهر ته د کورنۍ لغړو او نورو دوستانو سره ټلیفوني اړیکه نیوله، نو اړ به و چې د یو زنګ لپاره تر پیښوره مزل وکړي.
کله چې طالبان دلته خپل پلان واخیسته، 15 خارو لپاره نوی ټلیفون سیستمونه پیشنهاد وکړه. هواوی کمپنۍ سره قرارداد شو. هواوی کمپنی د اولین ځل لپاره افغانستان ته په کال 2000 کې راغی. نوې سیستم دلته معرفي شو، او د 2000 لاین کابل لپاره او 15000 لاین قندهار لپاره شو نصب شو. بیا کله چې دا نصب شو، زمونږ ارتباطات د پاکستان د لارې نه نورو ملکونو ته تامین شو. دا اولین ځل و چې خلک د خپل کور نه ډایرکټ بهرنۍ ملکونو خپلوانو سره خبرې کول او کورنۍ سره.
د کابل ښار د فروشګا په سیمه کې هغه موزیم دی چې پخوانی مزیلرونکي ټلیفونونه پکې ساتل کیږي. زما همکاره فرشته مرسل یاد موزیم ته ورغلی، او هلته یې هغه ټلیفون هم لیدلی چې امیر حبیب الله خان به کاراوه. نور معلومات به په ریپورت کې واورو.
قدرمن دوستانو، امداو سره موزیم تراغلو چې دلته ډیر پخوانی ټلیفونونه کتاریخي دي. اړ یوې ځانته بیل خپل لري. دلته په دې موزیم کې د دې ځای مسول محمد ظریف تریک سره خبرې کوو. دوی باید د اړ یو ټلیفون په اړه بیل بیل معلومات راکړي. په پیل کې به دې خاطر اوسو ده ماشينه
دغه نمونه دی د زګاله چې دی شرقي المان وو دی تای کراسبار ویلي.
بله،
دینه وخت من کارښته
د څه کارم ته اخسته؟
د ټلیفونو کارم ته اخسته. خدا یو انالوګ د زګاګانی وی اف یک د زګای ورته ویل دام دی امان د کمپنی د زمینس نوی.
بله انجینر صاحب، د سپام اسلو وای چې دا اهم ماشینونه دي چې د دې طریق د ټلیفون کې خبرې کوي.
او لکه دا اوس د ته ایم دی ویل ایتل میتا دی یون سلیکټر موټر سویچ، نو دا نیمه ډیجیټل د زګاله دغه
لدی به تیر سو رابه سودی خواته خپل ټلیفونو تک زحمت نه کیږي له بلاندې راسي. دلته په میز باندې اول د ټلیفون چې ایخای دا سپین رنگ لري. لام دی راته تشریح کړئ، دا د کوم وخت د رقم
دی؟ دا دغه تلیفون نه دی، اولین تلیفون نه دی چې دلته راغلی. دا کراسبار تلیفون ده. دغه به مشترکینو ته مونږ ورکول. د زګاګان فرق لري، ول تلیفون نه یو تلیفون دی.
د لومړي ځل لپاره تلیفون په افغانستان کې د حبیب الله خان په وخت کې راغلی دلته کنه. په دې موزیم کې اوس هغه تلیفون راوخی چې هغه د شاه حبیب الله خان دی وخت دی.
اندلکی تلیفون باندې مشهور ده. یو د زګاو چې یو بل سره وای په دې شاندل باندې دا دوره کیده، جنیتری صاحب یو جی کې به سویچ بورډ کې خود او ار مشترک به زنګ وو. البته اپریټر نوستو بیا ود ته ویلې چې زما کوم وزیر په کار دغه کړه، هغه هم خلک ته نو یا څوک مې په کار ده، هغه نه به دغه جکونه وو اصل ارتباط به لدی جکو په اساس ماره ورک. او هغه دوه مخابری به سره ونه کتلې، یو دا لومړی توبه نو څه دي دی اوس دریم کس دی مکالمه اوریدلای شوی
له وزیر سره به خبرې متمن مهم وینو.
نو اتمن کیدش
نو دا یو غټ نقص دی.
په خونه تلیفون نو خو هغه وخت دغه نیو تلیفون نو ولې جواب کوي دغه شیتا اوس پر مختلې له اوس مخ نشو اوریدل
دی. دی تلیفون په خوکه او بل تلیفون ای خایتي دا لګزره ټیچ ده دا دلته له یو شمیري نیولې تر نهو پوری
دا
دلته نمبر لري کنه
نمبرونه لري
ها
مثلا څه په ویل سي یو دا څه به تللی دي
دا تلیفونونه بیا زر روخ کېدلم که به مصروف هم کله خودل
نه خو
یو بل چې په دې تلیفونو کې لکه څنګه چې موږ له پخوانیو کسانو څخه اورېدلې هغه دا و چې کله به لاینونه سره ګډېدل تلیفون به دې پورته کړ لس غږه به دې اورېدل چې هر څو په بېلابېلو مسایلو غږېدل په شخصي مسایلو نور رسمي مسایلو داسې رقم وه
نو کېدی سي لطفه هغه وخت کې لنګ شارتي راغلی وه شارتي په حساب باندې بس به ورک به سوی و یا به سیم لوڅ سوی و یا به له بل سره نښتی و دغه حالتونه بیا راتلل
انجینر صاحب دلته دوه تلیفونه داسې دي چې هغه له نورو نه توپیر لري داسې پاخه پاخه جوړ سوي دي دې په اکله معلومات راکړه
دا تاغه تلیفون ندی شي د منګه نظامیانو په وخت د یو ولایت نه بل ولایت ته اړیکې نیولې او هغه خپل وظیفې سور سپال سوی دي دغه په ذریعہ باندې هغه کول دی یو انتن حالت نصب کړو تلویزیون غر سو سرته وای دلته به انتن و لاغی جن به دا اړیکې نیول کېد
یو ډول بل تلیفون نه و چې سکانداز به ورته وای هغه هم دلته شته
و ولې نه دغه د ستاسو په مخ کې ده دا د خلکو وسی د عام خلکو او اقتصادي کم هغه ول دغه سکاندازو تلیفون نه کار اخیست دغه د اروپي واچوله او د دې ته
او به خی دا خلاص کو څه رقم
دا دا رقم ودرګه خلاص
ها
دلته دا یو باکس درلودم د دې لار راځي دا ته باکسا کو دې باکسا کې بیا پیسې جمع کیدلې او کله به دا ډاکس هغه موظفین و راتلل یا وای بل باکس وروچ او دا وای وخت مورلاک به کې یا وای همدغه باکس د آیت حضور کې خلاصو پیسې به تن راټولولې
مګر دا بکس ډیر ورکه ایده آیا دا زر نه ډکیده
بعضې مناطق کې چې ازدحام زیات او هغه ته به دغه کس و زر زر ورته
بله نو په دغه طریقه دلته به دغه روپۍ د څه چول
دا سر روپۍ به څنګه وګورم دا شایي روپۍ ده او
ښه
اوله به وګورم دلته راځي ګوشه کې به چې وای بیا سکه به اچوي بیا بل دایل ته وای بیا به خبرې کوي
بله
دا یو سکه به وچوله نو یو روپۍ باندې به غږېدلې بس خدای دی هغه باز شوخان او الکان ته انصاف ور برخی قطار به ولاړو ول دوی خپل خبرې کاوله
تاسو له مصارف نه داونه وکړه دغه نو ټلیفون نه چې و ال لوک جوړته وای څومره مصرف درلود میاشت په میاشت به خلکو ته
ویل هغه ته خو دا چې چالو سی او سیستم موجود دی ار میاس لکه اوس دلته برخنا بل لی کورنوي ته بس وخت بل ته بل تاویل او خلاص
هو ټلیفونو کې چا به چا ته زنګ وه نمبر نه ورته زاورول څنګه و آی خلک آزار کېدلم
یو چا به شکایت وکړي زه زاورول کېږم د دغه ماشين په ذریعہ به مونږه د اغش میرا دلته کنټرول کې واچوله د ماشين باغه ګیرو قانون سه مخابرات درود دی هغه لوري به یا سزا ورکړي یا باغه معذرت وکړي
د ټلیفونو په موزیم کې پاس عکسونه هم باندې دا عکسونه په کوم مناسبت د ټلیفون موزیم ته راغلي
دغه عکس تاسو ته وی دا الکساندر ګرامبل دا چې دای مختری دی ټلیفون ده
پنړی کې
اولین ټلیفون چې د کاش کړ د الکساندر ګرامبل و
کال راته ویلې سي
کال د اتلس او شپګاویوم کال ده د مارچ میاس کې
میلادي
او د مارچ دا د ماساچوس دی امریکانه و او د دیوان موافق څه چې دا ټلیفون اختراع کی په سیراتي سره دومي دغه ده غلام یحیی خان ده وزیر پست و تلگراف و تلفون در سال 1318 این دای آغا ام دا غصر آتیر سا چه دا نور دیده سه
خیلی انجینر سه پا دیر بخنی سره کدارو تو وایی چه دلتا خود دی مخابرات و دی وزارت دی دیر شمیر وزیران و اکسون بندی کنه دیگه پاک لکه معلومات را که چه پخبال دی تلفون پا برخه که دیر خدمت کرده
دی سنگین سه بو کار دی پان ورل لسه ولیدل تکنالوژی دی افغانستان راپورت کرده او دا جوگه کرده دی نڑی سره سه اوس منگا خب پر مختللی سیستم لرو چه په اروپا کې په امریکا کې ټول لمه یو سیستم نه کار لري چې موږ دا سیستم اوس پلان دی آی ایم ایس په نوم باندې یو سیستم دی د ډیجیټل لرو چې هغه ډیر پرمختللی سیستم ده نو دا ټول هڅې دی سنگین صاحب دی
کدار ته وایي چې دا لاینی ټلیفونو کې څومره پیشرفت راغلی لکه وخت تر اوسه
په څوارلس هیوادو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې د پرمختللي سیستم لرو دی ډیجیټل د منګ هیوادوال دغه نه د انټرنیټ کار اخلي د مکالمې نه کار اخلي اف ٹی ٹی ایچ یا د فایبر ټو د هوم یا اف ٹی ٹی ایکس به درته وایم چې یعنی په ارڅ په کې چې دغه ډیر پرمختللی سیستم دغه پیاده شي او کار پی روان ده
آیا راته ویلی سي چې په کوم شمیر خلک امداوس هم سره لیدې موبایل نشته له دغه لاین دار ټلیفون یا ډیجیټل نه کار اخلي
لسل زرونه اوخته ده
پک مرکز کې فعال تلیفون نه قندار کې موږ ډیر شمېر لرو، هرات کې موږ ډیر شمېر لرو، مزار شریف کې لرو. په هغه ځای کې دا ډیر اوس د کار وړ دي، لکه محبسونه چې دي، لکه نظامی اکاډمیګان دي چې هلته شاګردان ته تلیفون اجازه نشته، نو دغه تلیفونونه هلته کار کوي. دا روغتونونو کې دي، دا هوایي ډګرونه دي، مثلا یو ارګان ده، یو وزارت ده، هلته دوی د خپل نتورکینګ ورته وایي، دا شبکه زغلی هر اتاق نه بل اتاق ته په لاین باندې بس دا ورځنی کارونه چې کوي دا وړیا توګي. خو کله چې وړي سه بل شبکې ته زنګوي، لوکال ته، نېشنل ته او انټرنېشنل ته، نو دا دی افغان ټلیکام له لارې موږ سره وصل کیږي. سه پروتوکول ده چې هغه لا تنهایی ده، یعنی ظرفیت چې هر څونه وغواړي د موږ له لارې وغږي، غږېدلی شي دوی په دې یو زمان کې.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه راتازه کوي.
درنو دوستانو، په اوس وخت کې له مزې لرونکو ټلیفونونو سره بیلابیل موبایلونه هم دود شوي چې خلک یې د خپلو ورځنیو اړتیاو په وخت کاروي. دا و د ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښه چاره.